افتن.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې تر یوې اونۍ په لنډه موده کې په کابل کې د تاوتریخوالي درې پیښې شوې. تر ټولو تازه پیښه پرون د سینما پامیر په سیمه کې چاودنه و چې هلته د چاودنې له ځای نه یو مړی او یولس ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له استازي عرفات جمال سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په تړاو هم خبرې وشوې. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړ چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د کال په پایل کې ازادي راډیو د 15 یا پښتو او دری سیاسي تاریخي ادبي او دینی کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې طالبانو له کتاب پلورنځیو راغونډ کړي وو. بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دا لړۍ دوام لري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست معین مولوي ضیاءالحق حقمل پرون چهارشنبه د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وویل چې له دوکانونو او خپرندوی ټولنو څخه د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې هغوی ته نور کتابونه ورکول کیږي. د طالبانو په وینا د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې قرآن کریمونه او تفسیرونه دوکاندارانو ته سپارل کیږي. د نړۍ د بوکس د پخوانی اتل محمد علي کلی میرمن خلیله علي نن کابل ته ځي. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر هدف په کابل کې د فوټبال د یو لوبغالي پرانسته ده. خلیله علي په 2020 کال کې کابل ته د یو سفر په ترڅ کې ژمنه کړې و چې د قرغې په سیمه کې به په 800 جریبه ځمکه د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي چې دا د دې په وینا د محمد علي کلی ارمان و. ترکیه پرون چهارشنبه په انقره کې د فضایي دفاعي صنعت پر یو شرکت له خونړي برید وروسته په عراق او سوریه کې پر کوردي ملیشو هوایي بریدونه کړي دي. د انقره په پرونی برید کې چې د دوو وسلوالو لخوا وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د لویدیځو اجانسونو په وینا د ترکیه د دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د عراق او سوریه په شمال کې د هوایي بریدونو په پایله کې د ترهګرو ډلو 2 مرکزونه ویجاړ کړي او زیات شمیر دغه وسلوالي له منځه وړي دي. د انقرې د پرونی برید مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ترکیه دا برید د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی کار بولي. ترکیه او لویدیځ متحدان پی کی کی د ترهګرو په توګه پیژني. د پاکستان پولیسو پرون ویل چې 3 تنه مشکوک کسان د 2 نرخزیانو د وژلو په تور نیولې دي. د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې چې نږدې 50 کیلومتره د پیښور په ختیځ کې پروت دی، د یکشنبې په ورځ 2 نرخزیان په خپل استوګنځي کې د چړو په گزارونو وژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي چې داسې شواهد ترلاسه کړي چې شمالي کوریا روسیې ته پوځیان استولې دي. لوډ آستن پرون له روم څخه د کتنې پر مهال دا څرګندونې وکړې. بلور ته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي ویلي د دوی معلومات ښیي چې شمالي کوریا شاوخوا 3000 سرتیري روسیې ته استولي او دا مهال هلته په روزنه بوخت دي. او د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پای لوبه کې د هند له الف ټیم سره مخامخېږي. د دې لوبو بله نیمه پای لوبه به د سریلانکا الف او پاکستان الف لوبډلو ترمنځ وشي. د دغو دواړو لوبو ګټونکي به پای لوبې ته ووځي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو کوربه عمان دی چې فاینل به یې د اکتوبر په 20 د پلازمینې مسقط په جنوب کې د العامرات په لوبغالي کې ترسره شي. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره په ادبي، هنري او فرهنګي مسلو راڅرخي. خو لنډه خبری برخه هم لري دغه سات. راځو د لنډې خبری برخه د سر راپور ته. هغه دا چې تر ویونې په لنډه موده کې په کابل کې د توغندیو دی وبرید او د طالبانو د استخباراتو پر موټر دی وی حمله ادعا وشو، او په دې ښار کې پرون یوې چاودنې یو تن ووژه او یولس نور ټپیان کړل. یو شمېر کتونکو په دې نظر دی چې د طالبانو له لوري محدودیتونه د دې لامل شوي چې خلک ورسره همکاري کم کړي او امنیت خراب شي. طالبانو بیا د امنیت د ټینګېدو لپاره په کابل کې د کورنو تلاشي پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په کابل کې ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي دي چې د پرونی چاودنې د یو نارینه ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. په دې چاودنې کې چې له پامیر سینا ما سره د لیلامي په بازار کې د چهارشنبې د غرمې د دوو بجو خواته وشوه، یولس تنه ټپیان شوي دي او یو تن وژل شوی دی. ځینې سرچینې وایي چې دا چاودنه د مقناطیسي ماین له امله شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانت رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا د لاسي بم چاودنه وه او د برید کوونکي یوه پښه قطع شوې ده چې اوس په توقیف کې دی، درملنه یې کېږي او د امنیتي ځواکونو له لورې تحقیقات ترې روان دي. لسمې یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د پیشه له ځایه نږدې سل متره لرې وم. له هغه ځایه یو هلک منډې راوهلې. ما پوښتنه ترې وکړه. ده وویل چې د یوه کس جسد هلته پروت و. نور څه مې نه دي لیدلي. دوه کسه د میوند روغتون خواته راتلل. دوی په وینو لړلې وو. چرې یې په لاسونو لګېدلې وې. د کابل د ایمرجنسي روغتون په بیان کې راغلي دي چې په ټپیانو کې یو درې کلن نجلۍ، یو څلور کلن هلک او یو شپاړس کلن هلک دی. همداراس دوی میرمنې او شپږ نارینه ټپیان د درملنې لپاره د دوی روغتون ته وروړل شوي دي. یو ورځ مخکې تر دې د کابل په قلاچه سیمه کې آزادۍ جبهې د طالبانو د استخباراتو پر یو موټر د برید ادعا وکړه او ویې ویل چې په دې حمله کې دوی د طالبانو دوه تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د چپی د دې اونۍ د یکشنبې په ماښام د کابل پر هوایي ډګر د توغندیو د برید مسولیت هم ومانه چې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې توغندي د کابل پر هوایي ډګر لګې شي. په کابل کې د ناامنیو د زیاتېدو په اړه د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري محدودیتونه او په خلکو فشار پر امنیت منفی تاثیر کوي.
هر څومره چې فاصله د ولس او د چارواکو ترمنځ زیاته شي وضعیت خراب شي، خود په خود باعث دي کېږي چې امنیت خراب شي او له مخالفینو سره خلک خپل همکاریان شروع کړي. زه فکر کوم دا یو کنه یا بیلګه ده چې لم دا اوس فکر کوم چې شروع شوه ده.
طالبانو په کابل کې د خپل مخالفانو د نیولو او ځپلو په نیت د کابل په خیرخانه، تایمنی او 315 سیمو کې له څو ورځو راهیسې کور په کور تلاشي پیل کړی دي. طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د دې تلاشیو په ترڅ کې څه ترلاسه کړي دي یا یې څوک نیولي دي.
و موریدل چې په تیره نږدې یوه اونۍ کې په کابل کې د تاوتریخوالي درې پیښې شوې دي چې تر ټولو وروستۍ هغه یې د سینما پامیر په سیمه کې پرونی چاودنه وای چې ایمرجنسی روغتون ته ترې یو مړی او یو لس ټپیان ورول شوی. پرونی وی سرچینې بیا ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوی. دا بریدونه څوک کوي او په اوږد مهال کې د دوام اغیز څه کېدلی شي؟ په همدې اړه مې د امنیتي او پوځي چارو د کتونکي جنرال محمد رادمنش نظر پوښتلی دی.
اصلا په افغانستان کې د اول نتر اخر پورې د منطقه د استخبارات لاسته کې وضاحت لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا ټول تروریستي ډلې په افغانستان کې اوس استه د پاکستان د استخبارات او د ستراتیژي لمخنه ترتیب شوی او اوس په افغانستان کې دغه سي وضعیت رامنځته کیږي چې هر ورځ انفجار، انتحار او ځینې نور مشکلات رامنځته کیږي. دا اصلا لورای اخکاری سی طالبان هم په خپل حکومت داری که ناکام دی او دوی هم نکوله سی سی لکه حقا ادعاگان یا شعارون سی دوی ورکول اوس ده حقا ده شعارون و او ده وینا و لمخینه دوی ناکام دی او نکوله سی سی په افغانستان که ده طالبان و په وسیله امنیت رامنځته کی او همدارنګه د طالبانو په منځ کې هم ځینې مشکلات شته چې د دوی صفوف د خپل رهبری په امر کې اجراءات نکي.
رادمنش سیب طالبان دا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله زپلې ده لمنځه وړې ده، خو دغه ډول بریدونه چې لکه پرون چې په سینما پامیر سیمه کې وشو تر ډیره مسؤلیت داعش اخلي، دا ډول بریدونه څنګه تر سره کیږي سره لدې چې طالبان دا کوي چې دغه ډله زپلې او دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې بې ساري امنیت راوستلی دی؟
امنیت سمانه امنیت معنای داد سی په افغانستان کې باید هیڅ کوم مشکلات را منځته نشي، اما طالبان د دوحې د موافقت نامه نه تر اوسه په هر مسأله کې دوی د خپل صفت په مورد اغراق او د خلکو په مقابل کې ځینې استرګې پوتیې لورای اخکار سی طالبان د امنیت په مورد کې ناکام دي.
او راتمنې چې دغه وضعیت دوام به څه اغیز وکړي که دغه ډول ناامنۍ دوام پیدا کړي، چاودنې کېږي، انفجارونه کېږي په کابل کې، د دوام اغیز به پر ولس باندې څه وي؟
خود د طالبانو د اجراءات او د عمل کارت په مورد کې باید وویل سي چې دوی په خپل ټول کړنلار نه ناکام دي، او دا حتمی ده سي افغانستان که د خلکو ته بیروزګاری وي، امنیت رواني نه وي، د دې نه لورای اخکار سي یقینا طالبان په ځینې نور مشکلات مخامخ کیږي او پاینده که خلق اخپل اقدامات شاید رامنسه کی او حق اقدامات دادی سی ده خلقو او ده طالبانو پمنس که لوی وطن رامنسه کی جی.
ده امنیتی او پوزی چارو شدنون که محمد رادمنش و چه لازاده رادیو سره خبری کولی.
موک پخپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون په هرات ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د یو شمیر ډاکټرانو او کارکونکو د اعتصاب دوهمه ورځ وه. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا اقدام ځکه کړی چې د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پیرات ولایت کې د روغتیایي مرکزونو یو شمیر ډاکټرانو او کارکونکو د غسل عمل چدوی د طالبانو د امیر روغتیایي ریاست او دوی د ماشونو په ورکولو کې د مسولو مؤسساتو بې غوري بولی کاری اعتصاب کړی. یو شمیر اعتصاب کوونکو د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل وروسته له هغې چې په تیرو څلورو میاشتو کې ماشونه نه دي ترلاسه کړي او له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي، د سه شنبه په ورځ د لړم میاشتې له لومړۍ نیټې کاری اعتصاب پیل کړ. دوو روغتیایي کارکونکو چې اعتصاب کې برخه لري او نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغانستان پراختیا او مرستندوی ادارې یا ادا او د روغتیا د ارتقا او مدیریت ادارې یا او ایچ پی ام دوی ته د ماشونو لور کولو ډډه کړې.
مدت 4 ماه میشه که ماش نگرفتین.
تلور میشتی کیگه چه ماش می نده اخیسته پا دیر و سنزو که جوان کوم مونگ و اخل کیگو چه ولی کار نکوی. دو ورزی کیگه چه مونگ اعتصاب کرده او دیتا حاضریو چه اعتصاب تیدا مور کرو او آن دو خوڑو اعتصابو کرو.
حتی حاضر هستین که اعتصاب قضا هم بکنین.
از برج 7 و 8 و 9 و 10
د میلادی کال اومی اتمی نهمی او لسمی میاشتو معاش نه دی حواله کړي. وای چې د اومی او اتمی میاشتې مسؤلیت او ایچ پی ایم لري. لنډه دا چې اختلاس یې کړي. اوس مهال د هرات ولایت کلینیکونو کاری اعتصاب کړي.
هرات به می خاطر تحت اعتصاب می باشه.
د افغانستان د پراختیایي او مرستندوی ادارې یا ادا یو کارکونکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه وویل چې یونیسف په هرات ولایت کې د روغتیایي کارکونکو د ماشونو د ورکړې مسؤلیت لري. په هرات ولایت کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي چې د هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې د 1600 کلینیکونو شاوخوا 3000 کارکونکو د څلورو میاشتو د ماشونو نه ورکړې له امله کاری اعتصاب کړی. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې د روغتونونو، کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو یوازې بیړنۍ څانګې فعالې دي او د روغتیایي مرکزونو کارکونکو ګواښ کړی چې که ماشونه یې ورنه کړل شي د روغتیایي مرکزونو بیړنۍ څانګې به هم غیر فعالې شي. د یو له دغو روغتیایي مرکزونو څخه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د هرات عامه روغتیا رئیس مولوي شاهد غږیز پیغام یې ازادي راډیو ته لېږلی چې له روغتیایي کارکونکو یې غوښتي چې ارامه شي او خپل کار ته دوام ورکړي.
من من حیث رئیس حتمی ولایت هرات به دفاتر محترم یونس
ما د هرات ولایت د عام روغتیا رئیس په توګه د یونسف او دبلیو ایچ او له ادارو سره اړیکه نیولې ترڅو ژر تر ژره ماشونه او نور پاتې مصارف ورکړي. دغه ادارو وعده کړې چې دا ستونزې به حل کړي. له دې امله له ټولو همکارانو غوښتنه کیږي چې د کاري اتصاب نه ډډه وکړي.
هغه اسنا چې ازادي راډیو ته رسیدلې ښیي چې د تورغونډۍ روانشان جامع نواباد انجیل سرچا کشک سنگ کوتل روغتیا مرکزونو او د غوریان شیندن پښتون زرغون او گذری روغتونونه د هغه لومړنیو مرکزونو څخه و چې د اعتصاب یې پیل کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو وروستی راپور راخلو. د ترکیې پلازمینې انقره ته څیرمه د فضایي صنعت پر یوه مرکز د برید له امله د ترکیې چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویل چې دوه برید کوونکي وژلي. تفصیل په دې راپور کې.
دوه وسلوالو د ترکیې د فضایي صنعت پر یوه مرکز چهارشنبه حمله وکړه. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پارلیکایا په اکسپانیا په خوانی ټویټر کې لیکلی دی چې دا تروریستي برید د ترکیه پر فضایي دفاعي تاسیساتو انقره ته چیرمه شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه برید کوونکي وژل شوي دي. رویټرز اژانس د ترکیه د کورنیو چارو د وزیر په وینا خبر ورکړی دی چې دا برید د کردستان د کارګر غیر قانوني ګوند یا پی کی کی په څیر دی. ترکیه پی کی کی د یو غیر قانوني ترهګر سازمان په توګه پیژني. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی د دې برید د سمدستي څېړنو غوښتنه وکړه.
ترکیش اتوریټیز اس دی سېډ ار انویسټیګیټینګ دیس اس ا پاسیبل ټیرست اٹیک.
دی وی لرنګ چې ترکی چارواکو ویل دي د حمله دي د یو احتمالي ترهګریز برید په ډول وڅېړل شي. په داسې حال کې چې موږ لا تر اوسه نه پوهیږو چې د دې تر شا څوک دي. موږ دا تاریخواله په کلکه غندو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په روسیه کې د بریکس هیوادو په غونډه کې د حمله وغندله او دا یو ترهګریز بریتوباله. د حمله اروپایي ټولنې، روسیا او ناتو هم غندلې ده. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خبرې شوې دي، په هغو کې ښکاري چې دوه برید کوونکي چې وسلې ورسره دي له یوې ښځې سرودانۍ ته د ننوتو په حال کې دي. د ترکیه کورنیو رسنیو د یوه ځانوژونکي برید خبرونه هم خپره کړي دي، خو ترکیه چارواکو دا خبر رد کړی دی. رویټرز اژانس دایني شاهدانو په وینا لیکلي دي چې د دې تاسیساتو کارکونکو خوندي ځایونو ته انتقال شول، خو د دې لپاره چې له ورس سره چاودنه اوریدل شوې وه د کارکونکو ته څو ساعته اجازه ورنکړل شوه چې بهر ووځي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. د کونړ کلنی مشاعره وشوه خو په خپل وخت و نشوه.
زبه د کونړ غوندې پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سین حسه صفاندا.
په کندهار کې به د کتابونو په اړه واوري.
کتابو بازار په داوس ورسته کې بخیر ډیر کم سوی دی.
په ننګرهار کې هم ورته حال دی.
کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون ته نه پریښودل کیږي نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي.
لیونه به مهم تاریخي کتاب مو هم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غیر غذایی سیستم نه بحث کوي.
په دې خبرونه کې مو د خالونو لدود هم خبرو.
په زنه باندې د نرو نه وال کی زنه باندې به بیا زنه نه ووالو له خیال څخه.
د کونړ سیم کلنۍ دودیزه مشاعره تر سره شوه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. پخوا به هر کال د پسرلی په موسم کې دا مشاعره هغه مهال تر سره کېده چې کله به د سین اوبه مخ په زیاتېدو شوې او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به یې وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیره اونۍ پنجشنبه جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو که لیوی خوا د کونړ قدرتی ښکلاګانی په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلی، نو له بل اړخ د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګیلې کولې. دوی وای پښته اوبو کې دښتې د باران څاڅکو پارمان وچې پرتې دي او کورونه تورتم دي. ځوانان بیروزګار دي او هر یو کوښښ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي، چې ډېرې په دغو لارو کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لورې د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه یې هیڅ ګټه وانخستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړیا روانې دي.
زبه د کونړ غوندې په سنډو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سیند هسې صفاندا.
اشراق شیګلې له چارواکو غواړي چې په یاد سیند دې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، لل مزمک دی ورته خړوب او تورتم کورونه دی روخانه کړی.
پدی سندونو بیا بندونه د برېښنا اوتړی، بیا پدی ټول وطن برپونه غرنا اوتړی.
ل کابل راغله شاعر جواز سعودی بیا پدی هله دی چې د کونړ زرغونی دری وګوري او ل دغه طبيخ کولاګانو خوند واخلي. اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو کونډو رونډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو.
دا بزرگ یوازې د خوارانو ایمان نه ویلي، نور په بیخي مسلمانۍ له حده واوښته وو. لاسه کې تصفیې، خیرات، زکات په تصویرونو کې او شنه نمایشي مسلمانۍ له حده واوښته.
د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه، چې هر کال به د پسرلي په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده. خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه، چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکو په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودی په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچا ته انتظار نه کوي.
که مو د کلنې مشاعرې راپور واوریده. لوی خبرتیا وروسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار په اړه اوریدل شي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوه دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نقشه بولي، ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې ورستوي کلونو کې مخ په کمی دودی او د دې ولایت کتاب لرونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمیر او د کتابونو پیرودونکي ډیر کم سوي دي. قدرت الله کریمي چې په کندهار ښار کې یو له څو کتاب پلورونکو څخه دی، وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډېره کچه خراب سوی دی.
کتابو بازار په دا اوس وروستیو کې بیخي ډېر کم سوی دی. شوق یې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډېر کم سوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزورې شوي دي. باید د اطلاعاتو فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه دپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه دپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعې د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنی لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنی فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټوله کې د مطالعې د کمبوت یو لاته چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت چې دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری او دا د لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب تورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکی وایي د افغانستان د وسنی اقتصادي وضعیت لامل ډېرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرولو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډېر کم شوی دی، د پخوا پر طلبه ډېر کم شوی دی او دا سپیشسی وی ډیر سپیشسی وی چې ځین ځوانان راغلي کتابونه را تراوړي دي چې درس خرانی سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال سوي کتابونه رانیسو، موږ سره خپل نیوی زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نسته، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګ ځوانان یو خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په دروسی کې کم سوی د کاروبار نشټون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار ونه لرم، کار مې سم نه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دغه ژوند دغه زموږ سره کلټول یو د بل سره تړل دی.
د کتاب لوستنی د کلتور د دا ډول زیوال حالت پاره د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي، وایي کدا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودی او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړي توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنی فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې کورنۍ ل خپل ماشومان او ځوانانو څخه د کتاب لوستنی غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنه کړي، نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې د مطالعه د ترویج او د مطالعه د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پر ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو ل پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور سوی دی، چې لعملای یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکار سوی دی.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. ها خو د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمیر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. دوی وای مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمیر لسو ته هم نه رسیږي. یو شمیر محصلین او د شونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندوی درسي کتابونه وپیری. جزئیات په دې راپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندوی ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو لوري د کتابونو پر چاپ کلک اتصار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومې په راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلو به او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو حتی په لسګونو کتابونو به واخیستو کتاب به لوستو، هغه اوس یل هواس خوتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي زونه مات شوی، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسولینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورک دي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنگ هم هم دغه شیانو چې ده کمزوری کړی دی او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 28 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی او چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او لدوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 250 تر 300 مخونو پورې رسیږي. استاد ستانکزی چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ، یعنی د احمد شاه بابا له دورې نه 1940 کال نه را شروع او د سراغلی د جمهوریت تر سقوطه پورې، په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې چې د افغانستان برخه و او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هیواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه موارد کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد راخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېروي هلته تالیفات کوي د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو راخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې یا اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالت لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهیږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم وجود لري د جزا په حقوقو کې، څه په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د هغه د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهاند سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمدشاه بابا له وخته را په دې خوا، خو بیا بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته هم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخت را په دې خوا د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمدشاه بابا له دورې نه، اما په سرویس کې د هغه نه وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي، چې تر هغو په اصطلاح مدخل چې تر هغو اصل مسئلې ته داخلي کړو، نو هغه نه مخکې د مسائلو ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کوم مراجعو اعتکا کړی ده؟ د احمدشاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت، یا د خوشحال خان خټک د وخت، لا خو د ده په دیوان کې هم ډېرې اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړی؟
معمولا تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي، هغه استنباطات چې تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي له هغه نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه، اما هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېرې علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه یې لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې، په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړشئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر که موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلی قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شیر علی خان په دوران کې، نو بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شیر علی خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی ښار جوړوي. بیا وروسته د غلط نادر خان په زمانه کې ده چې د مسنګ د زندان مسله را مطرح کېږي، اما بیا د الاشرای شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانستل کېږي. اما د په څنګ کې بیا ګوري چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاد کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي. دا موضوع ډیره پراخی شي نه، یعنی فکر نه کوي چې
زه پر دغه جزئیات نه ور داخلیږم. یعنی د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده. د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامه نه په استفاده سره یو څوک خارج. مثلا موږ حتی د تیر جمهوریت په دوران کې یا د مجاهدینو د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک توایفي حالت ځان ته غوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلوده، دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي، دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت پرې خبر نه و، او هلته افراد او اشخاص ساتل سوي دي. دې مسایلو ته د حقوقي نظر لیدل سوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل سوي دي چې دلته هم زندان وجود درلودو، او ما هڅه کړې ده چې هلته حداقل ارقام پیدا کړم. متاسفانه دغه زندانیانو ته د ما لاسرسی نه و یا نشته چې موږ مستند کړي وای ډېر ده. اما په هر صورت په دغه شکل باندې تاج د خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده، دا هم د حقوقي نظر لیدل بدي.
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څنګه څه ښکاری، فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسلې ته که راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري، او له هغوی هم له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهي کې را مطرح کېږي، ولې امیر عبدالله خان د خپل پلار د زندانونو دروازې تړي، او کله چې قدرت ته رسېږي هغه ارقام چې ښیي 12,000 کسان نارینه د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان وو، او 8,000 خزی بندیان وی چې د ګرد زنانه بندی خانه د اوسنی مراد خانی کې موقعیت درلود، سپنون د پری خانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان هم بلا خان چې رازی دا زندانیان ټول تقریبا خوشی کوي، او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افاقهی، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشی کوي یا حتی لیونه سوي دي خوشی کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده، موظفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې، چې متاسفانه د لایحې ته ما لا تراوسه پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې، د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظام نامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نامه وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو، د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو، د زندانونو تشکیلات، د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته د قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد او په حبس خونو کې شته، هغوی ته باید د ډاکټر، د معظم ډاکټر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي. یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې، یا خپله د امان الله خان په دوره کې بیا د قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی، دا بیل بحث ده. اما تر آخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقات و سیاسي توافقات په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالیږي ګوانتانامو ته، چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په دز بګرام زندان څخه کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې د وتلو ویل یم سره ۲۰۱۴ نه وروسته دا قرار قرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تختی کې لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلي دي.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخته را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوی؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې، اما منظم ډول نه. کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په ۱۳۱۲ کال کې د دیمزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانیستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېر ښه پوښتنه مو کړه. زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په ۱۳۴۶ نه وروسته، یعنی شلم تر ۵۵ یا لږ نه تېر کلونو کې، تاسو یو جالبه نقطې ته توجه کوئ. د دیمزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسو چې درلودل د ټولو البسه همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټول شفخانې لیدی او د مرکز د پولیسو قواوو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه. او د دې دپاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي و ته څه رقمه کوزحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنګزی صاحب، په ورته وخت کې چې تاسو زندانونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زنداني ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړي دي؟
بله دقیقا. مثلا خپل د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د ده د تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په ارګ ساتل کېده. یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان، مثلا ولی محمد خان دروازی، مثلا بیا وروسته د نادرشاه و حضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته د هغه نه د داود خان په دوره کې، او وروسته د هغه نه خدا شمیر په نور حاکمتونو کې ډیریږي، حتی غیر قانونی داغون صورت نیسی تر هغه جایه چې ممکنه ده. بله،
د داود خان په وخت کې مو مثلا داسې شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق، لکه میواندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میواندوال، خان محمد خان مرستیال، دې کسانو ته بله بله تر هغه جایه پورې چې ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چې ډېر اوږده دوره په همد ظاهر خان په دوره کې، همد داود خان په دوره کې، حتی د دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د پرزندانونو کې شپې ورځې تېرې کړي دي. دې مسایلو ته هم پاملرنه کړې تر هغه جایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړي وو پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل؟
ډېر لږ. د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لیستونه وجود لري. مثلا د سې شان خپاره شوي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادانو لیستونه راوتلی دي چې په دوره کې لادرکه سوي دي یا زندان ته تللي دي. اما چون شمېر زیاد ده، متاسفانه اسناد وجود نه لري، نو دا به یو ستونزه وي چې سړی ډېر زیات تنظیم کړی سي یا دقیق ارقام په کتاب کې ورکړي.
له پوهنستنګزي څخه مننه. دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په ۱۰۰۴ هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وای، له بګرامه پښې تړلی هندوستان لره روان شوم، په ډیلی پر رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شعرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای، جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډه شه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پس لبنده دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولی مخمکی ته یا مغولو سره رزم. د زندان پیښې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شي بده چې شاید د بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وشي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قران کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د يهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوې ده. خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېر به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه یې د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1440 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر ښار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی وو چې فاضله او به هلته تیرېدي، او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه نه څه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل، یا به یې نور شاخه کارونه بندي کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول، او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د چیرونو لمخې څرګند شوې ده چې خالونه له زرګونو کلونو راهیسی په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي، او کوم معلومات چې له نقلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کلونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کلونه پخوانی دی، او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې 3 کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 1 شپېته خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي، او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. د غزنی د قرباغ ولسوالی راس محمد شاوخوا 1440 کلن دی، لاغو کسانو څخه دی چې هم په تندي او هم په لاسونو خالونه ایښی دی. دی وای چې میند یو پلرونه خپلو ماشومانو ته له نازه، له شوقه او له مینې خالونه وهي.
دا مې په لاسونو مواله دي او په دې تندي کې مواله ده. دا تندي کې خونه له کوچنی نه، او دغه لاسونو په خپله واله دي. هله چې به میلې وي ته به بیا خلک ورتلو چا به غېږې ایستې، چا به څوک به ډلو ته غورځېدو، چا به خالونه والو.
د غزنی د اندړ ولسوالی او یا کلن حاجی محمد قاسم چې په لاسونو او تندي خالونه لري، بیا په دې باور دی چې خالونه د خیال تر څنګ د ځینو ناروغیو درملنه کوي.
د ناجی پاره ولاکه وایي د کووی د مرض په خاطر باندې وایي دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای او دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وشه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک دی خدای پالي دا خالم پټه ول دی دوا او تداوی دی پاره و دی ساتي انسانانو دی پاره و دغه ستنی سی والی کې دی دام دی ساتي پاره وی.
حاجی قاسم د خپل تندې له خال خبر نه دی چې کله او چا ور وهلای دی. ځینې بیا له خالونو سره چم کوي، ډول یې ور بدلوي. پنځوشت کلن کریم د چپ لاس د بټي ګوتی په بیخ کې په خالونو د زړه او غشي نقشه ایستلې ده. دی وی چې دا یې شوق کړی.
نه از نه بلکې شوق د ځواني او مجرتوب یو وخت ول نه د دې رشکي وخو ځکه دا خال و او دا خدمه یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې و خو ډیر خلک په بازار کې اخر کې وینه لکه دموګرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډیر وګ پښتانه وګي بعض وخت په بندو باندې وګي نه لپاره دې دردو او د ځوانانې وګي به لپاره دې شوق.
دغه خالونه پستونو رنگ نیل او جنو نورو مواد وهل کیږي چې بیا د پاکټونه وي. حاجی محمد قاسم وای چې د جنو او هلکانو خالونه یو څه بدل دي.
په ځنه باندې د نرو نوال کې په تنځ باندې به والو یو رواج وو خو ته کارې د په او په ځنه باندې به بیا ځنه نه والو له خیال څخه
د افغانانو دا دود چې اروپا پرې ډکه ده د افغانستان دننه له شهرونو ورک شوی په کلیو کې کم رنګه شوی او کوچیانو ساتلی.
Oh, سب در غاڑ شن خالے در راوا شن خالے در راوا مست گر جگو در غاڑ شن خالے در راوا شن خالے